ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وای چې زه نور یاس نوري مو هر کله کوم او ریچه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای اسلام آباد باید پر طالبانو لخپل اغیز استفاده وکړي څو د ډلې سوري لیکل تر خبرو ته وړاندې کړي. د افغانستان ملي مصالحې دیالي شورا مشر عبدالله وای طالبان باید دا ومني چې نننۍ افغانستان د نویو ملي افغانستان نه دی. په افغانستان کې د اور لګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو ټانکونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعت نه کړي نو فعالیتونه به یې بند کړي. په جلال آباد کې یو سوداګر چې په خپله پانګه د ګلبهار په نوم د کرکټ یوه معیاري اکاډمي جوړه کړې وایي دا کار یې سالمې لارې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر کړی دی.
چېرې دا د ننګرهار خلک د نشو او د دې شیونه منی شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي ساري جو بایدن سره پرونی خبرې رغون کې وبللې او بایدن ویل مخامخ خبرې د دې لپاره مهمې دي چې ګډې ګټې په نښه شي.
زما په نظر مخامخ خبرې شې دي څو معلوم کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي.
مخکې له دې چې راپورونه ته ور ورسیږي پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروس پاري څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یوې فضايي بیړۍ کې د چین د فضايي اډې پر لور روان شول. بشپړ خبرونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروسپاري څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي. رويټرز خبري اژانس په کابل کې د الویډیز د یو جګپوري چارواکي او په واشنگټن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروستیو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جګپوري افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي چې افغانستان به د سپتمبر تر 13 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وزي په بهر کې افغان ځواکونه وروزي. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د نورستان په ونټ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو شل ملکیان نیولې. د دې ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په ونټ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ وروسپاري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
او څه فتنه پسند او شر پسند کسانو د سپینګیرو په روپ کې غوښته چې هلته امنیتي صفوفو کې غلط تبلیغات وکړي او هغوی وهڅوي چې د دولت سره خیانت وکړي او معاملهګري وکړي. نو بناً بیدار امنیتي ځواکونو هغوی نیولې دي او د پښتنو ګلوژنو لاندې دي.
تروسه وسلوالو طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویلې. د دې کسانو تر نیولو مخکې د نورستان په دواب او منډولو لسوالیو کې یو شمېر سیمې د ځینو سیمه ییزو د منځګړیتوب له لارې له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوې دي. افغانستان د اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساینس، ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غنی وویل
In the short term, OIC could serve as a
پولانډ موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولای شي چې د ډیجیټلي تجربه په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاري په ډګر کې آسانتیاوي چمتو کړي ترڅو د افغانستان په چیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاري سازمان ورته لومړی غونډه په 2018 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې و چې هغه وخت د غړو هیوادونو استازو له نږدې په غونډه کې برخه اخیستې و. پرونی غونډه د متحده عربی اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شوه. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې خبرې ستونزمنې شوې او د ته اړتیا ده چې زړور پریکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یو ورځ مخکې د نړیوال اټومي انرژي ادارې رئیس رافال ګروسي ویلي چې د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره باید دې ته منتظر شو چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشري انتخابات ترسره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپل کابینه وټاکي. اسرائیلی چارواکو پرون وخت وویل چې اتفاقیا د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اور بلونکو په کاڼیو لګولې دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ کړکیچ وړ مشپه وروسته تر هغې زیات شو چې له غزې د اور اچونکو په کاڼیو تر پیښې وروسته د اسرائیل نوي حکومت په ځواب کې په غزه کې بمباري وکړه او ویل چې د حماس وسلوال مرکزونه یې په نښه کړل. تیره میاشت تر یولس ورځنۍ جګړې وروسته اوربن وشو او د وړمش په هوایي برید تر دې اوربن وروسته لومړی یو. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځیان وایي د لویدیځې غاړې په رام الله کې یوه فلسطینی میرمن وروسته تر دې وویشته چې پر پوځیانو یې برید وکړ، خو د دې ښځې یو خپل ویلي چې دې ښځې سهوان لاره غلطه کړې وه. حماس د وړمې ورځې د اورشیندونکو په کاڼیو د برید په اړه ویلي چې دا د سهشنبې په ورځ د اسرائیل لوري په ختیځ بیت المقدس کې د لاریون په ځواب کې شوی دی. درې چینایي فضانوردان نن په یوه فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شو. دغه درې فضانوردان چې دوه تجربه لرونکي دي، درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانه نومي برخه کې تیرې کړې. دوی به په دې فضایي اډه کې څېړنې کوي، نوي وسایل به ازموي او راتلونکي کال به له دې اډې سره د دو نویو مودولونو یا تجهیزاتو د یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. د شینزو دولس په نوم د دوی د سپرلی فضایي بیړۍ د چین له شمال لویدیځ د جی کوان له فضایي مرکز څخه والوزول شو او له مهال ویش سره سم د ځمکې مدار ته ننوته. چین په پام کې لري چې په راتلونکي یو نیم کال کې دیارلس نور فضایي ماموریتونه هم ترسره کړي ترڅو د تیانګونګ فضایي بیړۍ د نصبولو کار بشپړ شي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشو چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه او روسیې پر فنلند یو ګول وکړ او لوبه وګټله. دا مسابقه د جون په 11 پیل شوه. په دې اتلولۍ کې څلیرش لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوب کوي او د جولای په 11 به پای لوبوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغیزې استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه یې ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلاسون په اسلام آباد کې رویټر سرنانسته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندۍ شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شاید په دې فکر کې وي چې کابل به په زور نیسي. د اوربان او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله طالبان مخاطب کړل او وی ویل چې نننی افغانستان د نویمې میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وختي کې یو فرصت برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکراتو کې فرصت وي او لدې ګټه وانخستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي. دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته لوی ځنډ څخه په تیرو دوه اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړې دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 11 مل افغانستان ووسی خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وای وخت له لاسه ووسی او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډیر څه وشي. د طالبانو پخوانی ویاند او استازي سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سې شنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو کلاسون وای د رښتونی پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. کلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرح افراطي وي او ممکن یوازې د یو خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارات غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره شته چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کیږي او دواړه لوري له کومو ټکو د پرمختګ لپاره پښه کیږي. رویټرز شانس سرګندوي چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمېنه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویل چې دا ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرح نه لري او یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي، خو جزئیات بیا هم د خبرو د میز پر سر نه ږدي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن د تیرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کېږي، خو د دې په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کار ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د ویلر لیک څه ده؟ په څه ډول غواړي د هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنې دریځ څه ده؟ نه هغه د 25 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي. موږ ځواب غواړو.
د په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وبخې په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافر او سرپرست راس ویلسن څرګندونه وی. نو موږ د غراز په قطر کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو د مرکچیانو تر منځ تکنیو خبرو ته اشاره وویل چې د دې خبرو په وړاندې یو ستر خند طالبان دي چې لیواله نه دي خبرې مخته یوسي.
سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 14 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولې او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسي و چې د امریکا او اروپایي متحدانو په یو څلور لارې کې درولې او د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې شل کلنې جګړې د پاتره سوالو لپاره د بایدن پریکړې د امریکا ډیر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15 اعلان وکړ چې ټول پاتې 2.5 زر امریکایي سرتیری به د روان کال د سپتمبر 13 پورې له افغانستان ووزي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د طالبانو له استازو سره موافقه کړې وه چې د روان کال د مۍ تر لومړۍ نیټې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. په کوانسی انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینستن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د دې په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایډن ادارې چلند کې ډیر ښه نه و، دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅوونکی نه دی. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانۍ ویلي چې افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر انګړندۍ مختزي او تر اوسه لنې مې زیات ځواکونه له دې هوا د وتل دي. د هیل ورسپانې لیکلي چې امریکا بهر له افغان ژباړونکو سره خپل ژمنه عملي کړي. د ورسپانې په لیکنه شاوخوا 10,000 افغان ژباړونکو له خپل کورنیو سره د مهاجرت ځانګړي پروګرام اس آی وی لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړي دي. د دوی لسره تر اوسه ځواب ته منتظر دي. هیل وړاندې لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو دریو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د لش پارلسو څخه د زیاتو افغان ژباړونکو او نورو همکارانو غوښتنلیکونه رد کړل. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړي کار نه لري که دوی پښیماني وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د دې هیواد له حکومتي ادارو سره کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د هیل په لیکنه د دغې پروسې د چټکېدو لپاره په واشنګټن او هم په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو شمیر زیات شوی، خو د ورسپانې په لیکنه دا یو اوږدمهاله پروګرام دی او د امریکا یوې قانوني حل لارې ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د اور لګیدنې د نخوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د اور لګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د ټانکونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعات نکړي فعالیتونه به بند شي. د کمیټې په یوې ګډې خبري غونډه کې د استوګنې په سیمه کې د تیلو د ټانکونو مالکانو ته 40 ورځې وخت ورکړی چې د دې کمیټې له معیارونو سره سم خپل د خوندیتوب تدابیر تنظیم کړي. نور په دې راپور کې
عبدالحمید کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک دور لګیدنې لزیان منو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کال مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کال مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمې کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور تا دیر خسارا ورسید، مثلا شیشی ماتی سوی، تلویزون می ماتی سوی، دوالکان می زوبل سو اغا پشاف خانه که می بولگی.
در رسمی شمیرو لمخی پا دغور لگیدن که چه ده دیل سوا و نویوم کال ده جدی پا میاشت که وشوا دری کسان وشل شل او چلور سلویخت نور تپیان شل. وست پا افغانستان که اور لگیدنی نه ده خوندی توپ فنی و دایمی کمیتی هود کرده چه ده داشان پی خود تکرار مخونی سی. د دغه کمیټې مسولانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغه غونډې ته وویل
در صورت باز هم که تدابیر رعایت نکردند
و هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډیری جریمه وضع کړي او د جمهوری ریاست د مقام ته هدایت رسم به موږ سرغړون کی د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
ایوه په مستشان وخت کړی
لدغه وزارت سربیره د اطفایی اداره کابل خاروالی او د نفتی موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د کمیټې غړي دي. خغلی حیدری وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 2340 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنۍ چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته ویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي 40 ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعات کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
ما طرح جامع را آماده ساختیم که
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکي اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکی باید ولري لري په پام کې نیول شوې دي.
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اورلګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایل د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اورلګیدنې نه د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اورلګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بیلابیلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنۍ چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه، د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لوړ لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو او د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو لخوا پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو افغان سوداګر په شخصي پانګه جوړه شوې ده. دغه اکاډمي سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. دی وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټي اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځای ځوانانو مینه به کچي خو د لوبي او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جریبه ځمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوي او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د پنورو سوداګرو هم غږ کوي چې د ځوانانو د استعدادونو د سمې روزنې لپاره پانګونه وکړي څو ځوانان د نشو پر ځای په سم لوري تک ته وهڅيږي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبرل چې هغه د پاره په افغانستان کې د سده کې اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکړي او خپل تمرینات دغه تجربه ترلاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمۍ جوړ کړم چې راځه د خلق د نشو او د دې شینه منیشي.
اخوا د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې و اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کم هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړي رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده. زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم کاش دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای. خو دغه لوبغاړي ډیر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغه سې تجاران رونو دغه سرمایه گذاری دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کړی. یعنی کینو کې چې موږ چې د څومره سفرونه کړی دي ډیرو دنیا ته تللی نو په ډیر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ تللې ده.
د افغانستان د کرکټ په خوانې لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډیری اسانۍ سره د کرکټ لړیرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو چې په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو سلویخ په صدر کورنۍ ولري نو ان شاء الله دلته به ډیر ښه پالش کیږي او ډیر لند وخت به جوړیږي. ډیر خوشبخت دي اوس ماشاء الله د سہولتونو دي خر نړیوال روزونکي دي. موږ غونډې ډیر ښکاله کرکټ سابقه لرو. ان شاء الله موږ دوی سره ډیر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډیر روښانه کړي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیوا ټولو سیمو ته څنګه چې په کار درسیتګي وکړي او په خبره چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري. خاغلی حسن د دی اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وویل د افغانستان کرکټ بورډ له دی اکاډمۍ سره همکاري تشمن دی او زیاتوي چې د وسایلو روزونکو او نورو تخنیکی برخو کې به له دی اکاډمۍ سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
نو افغانستان کرکټ بورډ دغه سه اکاډمیان چې په دې معیار او کیفیت سره جوړیږي د جوړونکو ته ویلکم او خراغلاست وایي مننه ته کوي. نو دا زموږ پلان کې د موږ خصوصي سکتور کار استایو او ور سره څنګه کې ولاړیو همکاري هم ور سره کوو. هر قسمه همکاري چې کاروي موږ تیار یو چې موږ په واسکې وي.
د یادونه ورد چې تر دې وړاندې هم د کرکټ زینې لوی او وړي اکاډمۍ په ننګرهار کې وی او شته، خو د کرکټ د لوبغاړو په خبره هسي چې په کار د معیاري نه دی او باید کار ورته وشي.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځې خبرونه مهیره وې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوصي ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو خبرې په جنیوا کې وروسته تر اڅ باندې درې ساعتونو پای ته ورسېدې. تر غونډې وروسته خبر اعلانو تمه لرل چې جو بایدن خیل ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي، خو داسې ونه شول. تفصیل په دې راپور کې
د چهارشنبه د ورځې د دې غونډې له ویډیوي تصویرونو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډېره رغونکې وي. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډېرو موضوعاتو په اړه بدله ده، خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې یو او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپلو دندو ته ستنی شي.
دا شو کاسایتس وزورچینیا پاسلوف میستا سوی رابوت
خپلو دندو ته د سفیرانو د ګرځېدو، د امریکا د سفیر ستنیدنه ماسکاو ته او د روسیې د سفیر واشنگتن ته دا مو سره ومنله او دا مسله حل شوه. دوی به خپلو دایمي دندو ته ستنی شي، خو کله سبا یا بل سبا دا سوالونه تخنیکی اړخ لري. د سفیرانو د ستنیدو مسله تر اوسه سپینې ماڼۍ نه ده تایید کړې. په واشنگتن کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایدن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکاو ته لاړ. په ماسکاو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم دوه میاشتې مخکې ماسکاو پریښی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شي وي. زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی، تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سم لار خپل کړو. پوتین هم ورته مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیه او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په روسیې کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکس نوالني په اړه رد کړې او ویل چې نوالني قانون تر پښو لاندې کړی او پوهیده چې له جرمني چې کله ماسکاو ته راستنیږي څه به پیښی شي. نوالني وروسته تر دې چې په خپل هیواد کې سخت ناروغه شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نوې چک په نوم په زهرجنو ګازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنگتن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربند نه دی مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکاو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزادې اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنگتن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکاو او واشنگتن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډیر ژر خپلې مشورې پیل کړي او دا ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډیر بریدونه د امریکا له لوري کیږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې وروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی تکلیت آمده ام کل تنظیموی زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادۍ رادیو.
نن به هم د ازادۍ په چپو کې د اونیزه خبرونه وار د تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړی او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نور سره شریک کړی. ازادۍ رادیو او ری هر ورځ سهار له بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادۍ رادیو دوه اونیزه خبرونه مې هېروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ناتو له قطر چارواکو غوړی چې یو پوزي اډه وروس پرې څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزی رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویډیز دی یو جکپوري چارواکو په واشنگټن کې د وی سرچینې په وینا دا خبر ورکړی چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروسته وکړ افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوزي مرکز کې جکپوري افغان افسران وروزل شي. په قطر کې له 2014 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له افغان چارواکو غوښتل چې پر ملکیانو د هغو وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه د څېړنې وکړي او عدالت د راکاږي چې بشري جرمونه بلل کېږي. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې څلیرش ولسی وګړي په دغو خونړیو حملو کې وژل شوی دی. د نورستان په وانډ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولې. د دې ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په وانډ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساينس ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه او دا غوښتنه یې مطرح کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل خبرې ستونزمنې شوې او دې ته اړتیا ده چې زړهورې پرېکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. اسرائیلي چارواکو پرون وخت ویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلو اور بلوونکو پوکاڼیو لګولې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یوه فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شول. دغه درې فضانوردان چې دوی تجربه لرونکي دي درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانهی نومي برخه کې تیرې کړي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره او اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبې وکړي. پرون هم درې لوبې وشوې. په یوه کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. ایټالیا له سویس لوبه وګټله او روسیه هم پر فنلند بریالی شوه. د راپورونو مطالبه د برخه په هم د ځای پای تر رسیدګي خو تاسو را بولو د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته مخکې لدی چې د جون په شیبو کې اونیز خبرونه ته وار ورسیږي. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلې ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې آزادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه آزادۍ او شخصي امنیت یو له مهمترینو آزادۍ او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه مخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې واخلي، دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی، یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی، او دا داخلي چې د ازادي حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه، په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل، په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی، او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنا چې ازادي تر هغې وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي، په دې باره کې راغلي دي چې که چیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کی، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولای؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی. او ویل شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه په درېمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلي دي د همدې اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبر اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبوروي چې مثلا ته دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي تر اخستل کیږي په دغه حالت کې چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې پوهاوي چې مثال د غستاسي ازادي او شخصي امنیت ادا د بل دي.
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په 1300 کالو کې مهمه لاسته راوړنه درلوده چې دا غي خوایل شو چې په دې 1300 کالو کې کمیسون 2023 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسون او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شي او هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړي. او همدارنګه کمیسون په دې 1300 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیسلا ادارو په همکاري سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه رادیوي برنامه لري. د عامه پوهاوی لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله لټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زړه مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت ولري.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانیم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هروم ورو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ. او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ. او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دي کوونه
رغا حس به تکړه حس به ته په دیوانې شپريږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درن غستانو سلامونه مې وبني خځینه باند یا باغ زنانه ته کلتلی یست
چیرته امکان ته تلومه ډیر زیات ستړی مو ما او ګرمي مو چې کله رانه او تلمه د باغ زنانه ته یو رقم د سید د خارجانو په اسلام باندې ډیپ بریټینګ مې وکړ د سید عمیقه سامه واخیستل
په افغانستان غوندې ملک باغ زنانه غوندې زاینو ته څومره ضرورت دی.
دلته طبي ښکلا غونتیم ده، تاسو ګورئ هر طرف ته بشین دی، دا صرف په دې یو ځای کې دی. کنه زم کدا کچته په نورو ځایونو کې دغه یو باغ جوړ شي د خزینه د پاره نو ډیر به بهتر وي.
او د یاد باند اوسنۍ حالت څه ډول دی؟
اوس هم دلته تاسو ګورئ مارکیټ ته نورو آموزشی په برخو کې هم د کابل د خلکو لپاره قراز ارزښت لري.
نن په همدې خبرې کوم په پایل کې د خځینه باندې یا باغ زنانه تاریخ ته تم کیږو، ارزښت یې چیرو او د خلکو خبرې هم په همدې باب اورو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن الکونکو، باغ یا هم شنی فضا ته هر وګړی ضرورت لري چې ورشي او له خپل طبیعت نه څه شی به خوند واخلي. په کابل کې خزینه باند یا باغ زنانه هغه سیمه ده چې شین طبیعت، خوسته ګلان، پاکه هوا او دی بلبلو خوږی نغمه هر وګړی دې ته اړباسي چې بیا بیا ورشي او د خلاو نندري وکړي. خزینه بان یا باغ زنانه چې د کابل په شهرارا کې موقعیت لري د بابرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. باغ زنانه په لومړیو کې په ډیر لوی ځمکه ارغیدلې وو. تاریخ پوهان وایي چې د کابل سیند څخه نیولې بیا تر برکی پورې چې د جهانارا په نوم مشهور وو خزو ته ځانګړی شوی وو. خو د وخت په تیریدلو سره سیمه راتنګ شوه. اوس مهال د باغ زنانه ځمکه تقریبا دیار لس جریبه ده. په دغه باغ کې وویشت دوکانه، دوه ورزشي میدانونه، د ماشومانو د لوبو ځای، کانتین، جومات، د زده کړې مرکز، رستورانت او ځینې نور د اړتیا وړ ځایونه جوړ دي. د ښځینه بڼ د ارزښت د لار روښانه کولو لپاره د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وروسته غږیږي. لومړی د دغه باغ د یوې کارکوونکې رونه خبرې اورو.
دلته طبي ښکلا غونتم ده، تاسو ګورئ هر طرف ته بشین دی او بل زیم ډیر آرامه دی. بل زیات تر زموږ په افغانستان کې د ښځو ته د خپل کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي، خو دلته شاید چې راتلو کې ورته ستونزه نه وي د خپل کورنۍ د اړخ نه. زه دلته ډیر راحت احساس ښه احساس کوم، ډیر زیات ځکه چې آرام دی.
د باغ زنانه تازه هوا لغو میرمنو سره چې رواني ستونزې لري مرسته کوي تر څو خپل درد او غم تر یو حده راکم کړي. مریم وایي چې دا په اونۍ کې دوه ځله باغ ته راځي او د رواني ډاکټرې مشوره اخلي. د نوموړي په وینا کله چې په باغ کې د بلبلو خوږې نغمې اوري نو د زړه بوج سپک شي.
دا زړه تنګونه او د ذهن ملک صحیح سو، زړه مې هیڅ خوشحالي نه کوي، زړه مې په تنګي، زړه مې په زواري سوچ او فکر اندېښنه مې بالکل زیاته ده. نه مې زه ښه جامې ته زړه کیږي، نه مې کور ته، نه مې زګر زاړه ما زړه زیات پند راکړي. سوچنه فکرونه یا چې زاړه ما خفګان تشویش ورته کوي زیاتې ویم چې کله سره زړه مې خوشاله سي یار کم ته بوج را باندې راسي بدن سي ټول بد خوږيږي نه د سي بوج سان ته سره په زړه مې په دې سر مې په ټول بدن باندې مې بوج سان دی لکه دا کوټه سره وې دګي او زه تر لاندې ما دا کم ته ويم تکلیف مې ده. د سي دکان وې سم ما ځان تخلاص کړای وای قیاتی مې کې کوله یا دې پر دې ځای د سړی مړی نسته کې ټولې خسي دي.
په باغ زنانه کې ځینې غیر دولتي دفترونه هم غونډې میلې او ورکشاپونه نیسي. همات چې دی وي موسیقۍ دی وای ذهنی کار هم کله انسان دوم رستړی کړی چې پښنو سیمو کې ګرځي دل ورته اړین شي. دای د ځان په باب وایي چې د دمه جوړول ځای همدا د باغ زنانه انګړ دی.
باغ زنانه یو خاص کلا لري چې زیاتره وخت زس رازم یو شکرګزاري د خدای پاک نه کوم زو مته د سیو طبيعت کې مونږ اوس یو خاص کلا لري. بل د باغ زنانه یو خاص خصوصیت دا ده چې په دسیو ماحول کې چې مثلا موټر دی، بیروبار ده، ګرمي ده او په زړه د خار کې د سیو باغی چې هغه به خید سي زیاتره خلک د فکر نه کوي چې د سیو موقعیت کې به د سیو باغی چې سړی به ډیر پکې وساکيږي. دلته خپل لګ ورزشم کوم او ګرځم او بل تابان کارونه ډیر ویل ته کله چې کاری لوډ موږ باندې زیات سي دا نورم کارانم راځي چې د سلک زره ولست قدم قدم مو هو به خیره هتا کیږي برته د کسارم چې نوې کار شروع کړي. چیرته امکان ته تلوم ډیر زیات ستړی مم او ګرمي مو چې کله رانه او تلم د باغ زنانه ته یو رقم د سې د غادي خارجانو په اسلام باندې ډیپ بریټینګ مې وکړ سې عميقه سامې واخص لر نو دا غم بيخي او خاص ځانګړتیا ده دی او بل رقم رقم طبي مرغان او وزونه سل تو ګور مونږه نو دا هم یو خاص خصوصیت ده د باغ.
نن سبا د کورونا او زینو نور ستونزو لواجه د باغ زنانه ور د عامو وګړو پر مخ تړلې دي. مجيب چې باغ پاکوي وایي خځې او ماشومان به چې باغ ته راتلل نو هر خوا به د ونو څانګې ماتې او ګلان به رژېدلي وو. خدا چې اوس د میلې لپاره څوک نشي ورتلی نو باغ هم خپلې شنې وزرې غوړولې دي.
فامیلی نسراتله ده دلته ماشومان سره کثافات به ډیر اچول خرابي به سره کولې نو موږ ته ډیر مشکلات وسابق کې وسل قرنټین د وسل زر آرام یو منګه درې کړه ته څلور کړه ته صفای کوله په صفای بن رسیدل وس د غار جوینه پاک دي چمنونم خه د غلطه سره ګورې سي جګ دي نو واقعا سیدل ترانه نو زه فکر کوم خارج د افغانستان نه ده. درست په رقم کې کینی چمن کې مثال ته تفرید تراسي یا فامیلی ماشومان سره راسي کې په درست حساب ان استفاده وکړي خرابېګنه او لکه سابقونه کې بیا راسي هر چای خراب کی چمن مثال د کټاره چوکېګان نو خرابې وکي تبان به موږ ته مشکلات جوړي.
دیونو بوټو او ګلانو د ساتنې پړمو د باغ زنانه لپاره باغوان نور الله خان سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته ربولو.
زنانا بخش دی دیارلس جریب مځکه ده او په ټوټو ټوټو بخش باندې ویشل شوی دی.
بله، د سره ته ویلای شئ چې تقریبا په کوم شمېر ونې دی دلته؟
تقریبا د یو 2000 یا 3000 داسې ونې په پاکستان.
دا ونې د چی شي دی؟ آیا میوالرونکي ونې مسته؟
دانه دانه میوالرونکي شته خو نور ټول بې ثمره ونې په پاکستان.
دی وبکولو په اکلی راتوي باغ زنانه دا څرقم وبکوي مثلا په ورځ کې په ونې کې څرقم.
دی په ټوټه مزکه یو ورو بو بیا دوه ورځې بعد بیا بل ټوټه وبو بیا یو ورځ بعد بل ټوټه.
ډیر ښه. خپل چې په دې باغ کې ګرځې کنه هغه څه دي چې ډیر زیات دي خوښيږي.
هغه نو د دې باغ دغه چاپریال مې ډیر زیات خوښيږي او دا سرسبزي او دا آرام فضا او ډیر ښکلې ښکاري.
کله چې دا ونې وبکې د چمنو ته وبو ورکې کنه دغه وخت څنګه ده درته؟
دا وخت نو ډیر خوشاینده ده، ډیر ښه شمال پکې لګیږي او ډیر ښه خوند کوي تفریح ساعت.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسې.
مننه تاسو هم. شکر.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم. زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند پښیبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن.
خزینا بان له تاریخي اړه هم له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي. د یاد باغ رئیسه فریده قریشی وایي چې په باغ زنانه کې له پخوا وختونو څخه بیا تر اوسه مهم اسناد امضا شوي دي. د شاهانو د میرمنو میلمستون وو او د تفریح په مخه هم کارونه اخیستل کېده. نوري خبرې په مارکه کې اورو ورته وکشي.
دا باغ د مغه پخوانی هم ارزښت درلود، اوس هم ارزښت لري او وروسته د دې نه هم چې د دولتي ملکیت ته خپل ارزښت په خپل ځای لري. پخوا زمانونه هم د عبدالرحمن خان په وخت کې دلته هغه د انګلیسو د وتلو معاهده هم په دې باغ کې په کاخونو کې عقد شوې ده یا امضا شوې ده او د ظاهر شاه د ښځې په وخت کې هم ملمستون و دلته او د امان الله خان په وخت کې هم د محصلین د طب د دوی دلته لیلیه و په هغه وخت کې هم او اوس هم د تاسوګوري مارکیټ او نور او آموزشی په برخه کې هم د کابل د خلکو لپاره قرازیا ارزخ لري.
لکه څنګه چې ګورو په دې ورځو کې عام کسان باخت نسیرات لای اله ته کېدلی شي.
د ټول د دولت امکن خو په مغه اساس د فرمان د رئیس جمهور د ټول د طلبه تزي باغ په تو طلبه کې وو خو پر اوس کله د قرنټین په وخت کې هغه خزات چې دلته قرارداد کړی وو هغه ځانمن نشو فسخه د قرارداد وکړه. با دغه نه هم یعنی بار بار هم دا تاکید کړی دی چې باغ پر قرارداد تلل شي خو هغه نیمګړتیا یا هغه ادارې چې سره متقام شي وي دي دوی هغه لامل غني چې تر اوسه پورې د باغ بر قرارداد ته نه تلای.
دا سویل کیږي چې د باغ نوم به بدلیږي. په دې اکل راتوي ولی بدلیږي او نوې نوم به تسوي. البته د زنانه باغ خیمه
زنانه با خو تاسو پیږی یعنی ایواز د خوځو درا تاګ لپاره د تفریح لپاره د دې باغ د نوم د بدلولو هغه بنسټیز کار بایدای چې دا به یو لوی مرکز د اقتصادي د پیورتوی د خوځو لپاره بدلته جوړیږي. دلته به هم ورزشی فعالیتونه هم به رواندرمانی فعالیتونه هم به آموزشی و هم به صنایع دستی پروسس د مواد غذایی د ټول موارد به کې بسکیچ کیږي او نظر لاندې بنیول کیږي چې تر څو چې د کابل د خوځو لپاره یو اقتصادي مارکیټ دلته جوړ شي.
بله، نوې نوم به چوي
مارکیټ توانمندی اقتصادي زنان.
دا به څه وخت تطبیق سي او د دې باغ د لا نور خایست لپاره چې باغ زنانه نور هم خپل ښکلا ته ورسیږي څه پلانونه لري؟
دا به ډیر زر تطبیق شي او د هغه په اساس باندې یو ارزیابي وو. د هغه ارزیابي پر اساس باندې هم هغه نیمګړتیا چې د خوځو په برخه کې تر اوسه پورې وو د هغه د پوره کول لپاره مختلف برنامې پلي کیږي او دا طرحه هم د همغه د ارزیابي پر اساس دی او دا طرحه موږ وړاندې کړه. خوشبختانه وایي چې دا د رئیس جمهور د تایید وړ هم وګرځېده او بودیجه هم منظور شو. آقا خان دفتر هم موږ سره د سکیج او نورو برخه کې همکاري کوي. دا کار هم روانه ده او انشاءالله ډیر زر به دا باغ همغه مارکیټ په شکل جوړ شي.
باغ خو به د مارکیټ په څیر جوړ شي. بیا به میرمن راځي دلته به میله کوي یعنی اجازه به ورته وي؟
خو بدلون به لري شین ساحه به پخپل ځای مارکیټ به او د خرڅولو او پلورلو لپاره به تن استفاده کیږي، لکه داسې چې یوازې بیلاده او ټول خزی راځي، هغه یو غوغا دلته رامنځته راوړي او ګډوډي رامنځته راوړي په هغه شکل بنوي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې
اوسئ. تاسو نه هم مننه، ډېر زیات سلامت اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د لرغونو سیمو د آبادۍ په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
Oh, oh, oh.
شوی